خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سجی رډو د دې صد خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. رویټرز اژانس د افغان چارواکي په وینا خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشکېدو معامله ځنډېدلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه نورګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا ولسمشر هغه دوه افسران چې په افغانستان کې پر جنګي جرمونو تورن وو وبخښل. د سالنګونو لویه لار نن د بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده او په اوکراین کې د داعش ډلې یو مهم غړی نیول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتونو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په ورته وخت کې ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د یو قمندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوې وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې ده په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې له یوه جسد سره عکس اخیستی و. د اسلامي دولت ډلې د یوه وژل شوي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهوري ریاست مداخله د پوځ پر روحي او انضباط منفي اغېز کوي. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومته مرستې غواړي. د هغوی یو شمېر مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي له رارسېدو سره په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د وزیرستان یو کډوال احمد افغان وایي
دلته تاسو افغانستان کې لیدلې ده چې سوړه ډېر تیز دی. د خلک ته بستر او د کمبال او د کوټې د اوبه صفا مرستې سخت نه سخت ضرورت دی. د خلک د سره مخمخ دي.
بلور ته په خوست کې د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم وایي د نړیوال خوراکي سازمان مرستې له وزیرستانیو کډوالو سره کمی شوي دي، خو په ژمي کې له دوی سره مرستې کیږي چې د لومړۍ میاشتې مرستې د ویش په حال کې دي. په خوست کې د میشتو کډوالو مشران وایي چې د وزیرو لږ تر لږه 15,000 کورنۍ له وزیرستانه د امنیتي ستونزو له امله خوست ته ورکړه شوي دي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر امرخیل ازادي راډیو ته وویل
تمام وسایل مسافربری از قبیل
دی وایي د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي د سالنګ د لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي. داسې چې ټایرونه به یې زنجیرونه لري، ژمني وسایل به لري، په یوه کرشه به سفر کوي چې له یوه بله به موټر نه مخکې کیږي، خو لویو بارونکو موټرو ته اجازه نشته. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره وورېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره شي. دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. افغان لوبغاړي دغه سیالۍ ته پوره تیاری لري او تمه لرو چې انشاءالله لوبغاړي په دغه سیالۍ کې وکولی شي چې هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د لوبو دا لړۍ د نومبر په 16 پیل شوې ده چې تر اوسه درې ورځنۍ او یوه د شلو ورونو لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي. دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. د نومبر په 28 د دواړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البراء الشیشاني یې نیولی دی. البراء الشیشاني په خټه د ګرجستان دی. هغه د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې نیول شوی دی. دا معلومات د اوکراین استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپره کړی دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوی چې د البراء الشیشاني د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. البراء الشیشاني د داعش د ډلې د بل مشر عمر الشیشاني چې د امریکا دفاع وزارت د داعش د جنگ وزیر بللی و مرستیالو. د روسیې عدلي وزارت پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخي انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي برخې ویبپاڼه د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې فعاله شوه. د روسي عدلي وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د پارلمان د کورنیو چارو د کمیټې د سلا پر اساس کړې ده. د روسي پارلمان په 2018 میلادي کال کې نوی قانون جوړ کړ چې له مخې حکومت کولی شي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو پلس کې شامل کړي او په دې ډول یې په روسیه کې د کار مخنیوی وکړي. او روسي خبر ده چې په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټویټونه ویرونکي بللی دي. ماریا یوانویچ پرون د کانګرس د استازو مجلس په پرانیستي غونډه کې د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د استهزا د امکان په اړه د تحقیقاتو لړۍ تېره اونۍ پیل شوه. په اوکراین کې د امریکا مخکنی سفیر وویل زه نشم ویلی چې ولسمشر څه کول غواړي خو فکر کوم چې هدف یې ویرول دي. هغه دا خبره د جمهور رئیس ټرمپ د پرونی ټویټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل هر ځای چې ماری یوانویچ ولاړه شي خرابي پېښېږي. هغې په سومالیا کې کار پیل کړ او وګورئ چې هلته څه پېښ شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې درې چارواکي چې د خوشي کېدو ژمنه یې شوې وه ولې له بنده نه دي خوشي شوي وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او په دې اړه د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر در سره شریکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به واورئ چې له هند سره د افغانستان تجارت تر 1,200,000,000 ډالرو زیات شوی. په خوست کې مو د وزیرستانیو کډوالو حال اخیستی.
دا نوی کډه چې کیمره غلی دي دا خو مکمل داس دي چې ا دې خو شلټر نشته چات نشته.
افغان کرکټ لوبډله ولې له وستنډیز څخه پرله پسې په روسیو کې ماته شوې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول سره شغیدلې
یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماته ورکړې و. په فیزم لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ و اما بیا هم تر روسیو شیبو پورې دا وی خلکو خپل لوبډله هڅوله.
د غوړیا چر تفریح پروګرام نورو او د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د سون موادو مساله چیرل شوه.
دا غ پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې زم د پاره سوزو په جنگلي ورو دغه را ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د حقانی شبکې د دریو غړیو او په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د تبادلې په اړه د خبرونې په پیل کې راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سیشن بي پورس اعلان وکړ چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دوه نور کسان حافظ رشید عمری او حاجی مالی خان په مشهور ډول خوشی کړي. جزئیات فرشته جلال زوی راپور کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د حقانی شبکې د دریو مهمو کسانو د تبادلې پریکړه ورته سخته وه خو هیله یې څرګنده کړه چې دا کار به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پای سره مرسته وکړي. آیا دا تبادله وشوه؟ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې انس حقانی او ملګري لا هم د بګرام په توقيف ځای کې دي. هغه اسوسیټډ پرس ته په دې اړه چې تبادله ولې نه شوې معلومات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد فرانس پرس ته ویلي چې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان لا ورسره دي. د اسوسیټډ پرس په حواله د زندانیانو تبادله او ازادي د امریکا او وسلوالو طالبانو د استازو د خبرو اساسي ټکي ول. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر د چهارشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې انس حقانی او ملګري لا نه دي ورسېدلي خو در هغه وروسته یې پر دې مسله خبرې ونه کړې. د افغانستان حکومت هم غلی دی خو د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي چې سره لیدي چې جمهور رئیس د خپلو پریکړو ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي خو داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی دی.
It did not work. I'm not quite sure why, but probably some party did not.
دوای زه دقیقه نیم خبره چې ولی خو غالبا د معاملې وی خو خپل ژمنی نه دی عملی کړی او متاسفانه دا معاملې نه ده شوی نو دواړه استادان به خوشی نسی. رویټرز خبری آژانس د افغانستان د حکومت یو چارواکي په حواله لیکلي چې تبادله ځنډول سوي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. رویټرز همداراز د طالبانو د وې سرچینې په حواله ویلي چې درې بندیان باید په الوتکه کې قطر ته لیږل سوي وای خو بیرته د بګرام توقف ځای ته استول سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر په ابتدا کې د جمهور رئیس غني د اقدام هرکلی کړی و خو نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پر دې مسله غلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حقانی شبکې د مؤسس زوی انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د خوشې کېدو ژمنه یې شوې وه له زندانه نه دي آزاد شوي. له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون راسره دی. ابراهیمی صاحب، له ګډونه مو مننه کوم. که لومړی دې طرح شو چې ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې له دې سره به د اعتماد فضا رامنځته شي، اوس چې دا معامله ځنډېدلې ده بې باوري به نور هم زیاته نه شي؟
سلامونه او نیک هیلې شیبر صاحب. تاسو د دې قضیې دا دوه اړخه لري، یو هغه حقوقي بود د دې قضیې ده او یو سیاسي بود ده. پرته له شکه د دوی د دغو زندانیانو تبادله خوش کېدل دا په انتخاباتو باندې تاثیر درلودو او شاید ډېر داسې فکر کوو چې دا د یو معاملې په اساس باندې د انتخاباتو د سرنوشت ټاکل ل.
بله ابراهیمی صاحب، ابراهیمی صاحب ببخشید ستاسو ژغ قطع شو. تاسو ویل چې دا د انتخاباتو باندې تاثیر لري، کوم انتخابات مو مطلب دي؟ د امریکا، د افغانستان؟ اواز هم یو څه ګډوډ شو.
زما په فکر دلته یو رقابت موجود ده چې ډاکټر صاحب عبدالله داسې وایي که چېرته زه رئیس جمهور کړم او بین المللي ټولنه زما ملاتړ وکړي نو زه به یو ورځ وروسته هم دا استعفا ورکړم. په همدغه اساس ډاکټر صاحب اشرف غنی هم خپل نیت ښیي نړیوال ته چې موږ هم دغه د سولې پروسې ته آماده یو. په دغه اساس دغه یو تاثیر لري په انتخاباتو باندې، ځکه که چېرته دغه بندیان چې خوش شي دلته به عام ولس دا فکر کوي چې یو معامله وه له امریکایانو او د طالبانو سره په اساس باندې. فکر کوم چې دا اوسه وروسته شاید توافقات شي عملي شي.
ابراهیمی صاحب، طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو د خلاصېدو د اعلان هرکلی نه دی کړی، یعنی کله چې دا اعلان وشو دوی غلي وو. دغه چوپتیا فکر نه کوي چې افغان حکومت دې ته هڅولی وي چې بیرته له خپلې ژمنې پشا شي او که نه؟
زه فکر کوم چې طالبان خو دغه حقانی شبکې خصوصاً د حقانی زوی د طالبانو د مذاکرات په لیست کې وو، د ذبیح الله مجاهد کوم لیست د مذاکره کوونکو مرکزیانو ورکړی وو، نو دا هم په لیست کې وو. اوس فکر کوم چې فشار لاندې دا عام ولس هم عکس العمل ښودلی ده، ځکه هغه قانوني بڼې ته که موږ وګورو رئیس جمهور خو دا صلاحیت لري چې د مجازاتو عف او یا بخشش وکړي د څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون څلور شپېتمې مادې په اساس. ولې هغه سیاسي بود لحاظ نه رئیس جمهور هم فشار لاندې ده. نو کله چې خلیلزاد راځي دلته کابل ته نو دا ښیي چې طالبانو د خلیلزاد تر منځ په دې مخکې له مخکې هم توافق شوی وو. د دې چپتیا زه فکر نه کوم چې دا به د دې سبب ګرځېدلی چې افغان دولت شي.
نو که چېرته طالبانو چوپتیا خپله کړي او عکس العمل داسې مثبت نه ښکاره کړی، فکر نه کوي چې بیا هم دا رقم د زندانیانو خوشې کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي؟ خو افغانستان دې ته هیله من و چې له دې سره به د سولې په خبرو کې د اعتماد فضا رامنځته شي.
او دلته یو هغه ته که وګورو طالبان هم مستقل نه دي، دلته د بهرنۍ استخباراتو فشار هم شته. که چېرته دوی خپل سره توافقات وکړي او سولې ته نږدې کېږي نو دلته به د منطقې استخبارات هم په دوی فشار راوړي. زه فکر کوم چې کچیرته دوی چوپتیا سبب د دې ګرځېدلی چې افغان دولت شاته لاړ شي نو دا ښه خبره نه ده. دلته باید د سولې د ټینګښت په خاطر هغه د اعتماد فضا منځته راشي، وروسته له هغې نه موږ سولې ته نږدې کېدای شو. ولې که چېرته د منطقې استخبارات په دوی فشار دي او
بله ابراهیمی صاحب ډیره مننه کوم. متاسفانه ده ټلیفون کرښه سم نه ده، ژغ سم سره نه اورو، او د ستاسو کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د لوګر ولایت والي دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس له لوري په یو شمېر ښوونځیو کې وبخښي. په دې برخه کې مو د ازادي راډیو په تیره خپرونه کې راپور درلود چې د لوګر والي دغه خبره په کلکه رد کړې ده او وایي چې د څېړنې دا ښیي چې په ښوونځیو کې پر هلکانو جنسي تیری نه دی شوی. خو په تېره اونۍ کې په دې برخه کې ځین راپورونه وو، او والي دا ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به بیا هم جدي تحقیقات وکړي. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د سونګ توکو مرستې وکړي. دوی وایي وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره د اړتیا وړ توکي راونیسي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګران کیمپ غډون د دې ولایت په بیلابی روسیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي، دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکي. نړیوال خوراکي سازمان په روان 2019 زیږدیز کال کې وزیرستانیو ته د خوراکي توکو مرستي سم نیمایي کم کړي، او اوس دا اندېښنه هم شته چې ممکن دوی میاشتې وروسته بیخي بند شي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان آزادۍ راډیو ته ویل
مخته چې کوم مونږ ته په ژمي کې $200 د لرګي دی فرار کول، دغه سه مرسته به هم موړی هم دال ها او پمیاش پمیاش یې نسیار به مونږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن فیر لوند بوند 15000 14000 کډوال پرته دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلی دا چې سوړه ډیر تیز دی، اې د خلک ته بستره او د کمبال او د کوټه د اوبې صفه مرسته سخت نه سخت ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې ان اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي، ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
همیر د دولت نه د ونیسیار نه د محسوسه نه دا غوښتنه ده چې د میر د خلک سره په صحیح طریقه سره مرسته وکړو. د میرت طریقه غن استاد بغیر د خدای ناسه چې میر داغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
په ګران کیم کې د کډوالو یو بل مشر جمشید له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې دوی سره مرسته ته وهڅوي.
د یونیسیار چې کوم د خپل هیڅ دغه پته نشته چې د جمعي مرسته سره وکو یا نه وکو، او خاص کر چې د نوی کډ چې کوم راغلی دي د خو مکمل داس دي چې د خو شلټر نشته، چات نشته، او دا خو په تامبیونو په ټاټینه شپنډیږي. خاص کر دی والد صاحب نه غوښتنه کوي چې دای د زور په ولاګه په انیسیار چې خمخه ده د میج د کډول سره مرسته وکړو.
د ګلان کې په اوسیدونکو داوود مسجد وایي نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زره دا کی ساکړی و چشپوډاس ګیلو ز په غوته درکاو مثال په ساړی باندې دای مو دا نن متا په وبوند شپږ کیلو غلا روکاوي. کوم عمر وځي روډینا تر وځي ولا میږې مان کړای د پلا والی ته نه دا خواسته ماجرین رئیس ته دبليو پی مشر یونی سار ته پسار چې د امیش توند د الکو چې حال نشیم کوم تایور د چې میږ روډینا تر وځي.
د خوست د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمې شوې دي. د ایجاتوی په خوست کې میشتو کډوالو سره د کال په اولو درې میاشتو کې مرسته شوې، همدارنګه د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوې چې د یوې میاشتې د مرستې ویش عملا دوام لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 2000 کال تر اخیره له هند سره سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالر ته ورسی شي. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د حقاني شبکې د 3 غړیو د تبادلې مسله نړیوالو چاپي خپرونو څیړلې ده. دغو خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون 2 ښوونکي شای خوشی نسی. دا خبره د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړه. د انسټیټیوټ د میرمن رولا غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی او دوو طالب مشرانو حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د راخوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. رولا غنی ویلی دا ښکارېده چې د دوو استادانو په بدل کې د حقانی د ورور په ګډون د درو طالبانو د راخوشي کولو په اړه د خبرو فرصت وو. میرمن غنی ویلی دې کار نتیجه ورنه کړه او ډاډه نه ده ولې خوشحالي یو اړخ په ژمنه نوي عملي کړي. دې زیاته کړه چې وضعیت ډیر پیچلی دی. میرمن غنی د خبرو پر مهال ویل د امریکایي استادانو او طالب زندانیانو د تبادلې په برخه کې باید هماهنګ او په یو ژغ عمل وسی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی حقانی مالی خان او عمری له بګرام زندان نه دی راخوشي سوي. رويټرز خبري اژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله ویلی چې له درو طالبانو سره د دوو لویدیځو برمتنیول سوي زندانیانو د تبادلې خبره وځنډیده. د طالب سرچینو له قوله ویل سوي چې دا استادان یې یو نوی او امن ځای ته انتقال کړي دي. هغوی په 2014 کال کې تښتول سوي وو. اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سوداګریز وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د هندوستان په نوې ډیلی کې د 9 آی آی ټی اف یا د هندوستان نړیوال سوداګریز فیستیوال کې د افغانستان ګډون ډیر پر وخت اقدام دی او آی آی ټی اف افغان سوداګرانو ته ښه فرصت برابر کړی چې د هندوستان له بازار سره وصل سي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تازه او وچې میوې فوق العاده کیفیت لري او همدارنګه قالینې لاسي کارونه او غمی او کمساري ډبرې پر نړیواله کچه د سیالۍ وړ دي. سږ کال 80 افغان شرکتونو په دې فستیوال کې ګډون کړی. د 2018 او 2013 کلونو پر مهال د هندوستان او افغانستان ترمنځ دواړخیزه سوداګري تر 1.2 میلیارد ډالرو زیاته سوه او د اکنامیک ټایمز د راپور له مخې افغانستان غواړي د 2020 کال په پای کې له هندوستان سره دواړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د کړکیچ د حل پلوري یو اقدام. د فرانسې حکومت تایید کړ چې د روسیا او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت سره وګوري. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس پر راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د دوو نورو هیوادونو د غونډې کوربه هم وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وشي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل شوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر 9 جوړیږي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو ډیر اړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبی کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې ضد او نقیض بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو.
تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نور سلطان نظربایف د نومبر په 12 خبریالان ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نور سلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
تاسو له پیغامونو
ډیره خوشاله سره مو خبر ترلاسه کړی چې په واشنگټن کې د ازادي رادیو کوم جایزه چې دوی ترلاسه کړه دا د 2000 دی. دغه جایزه ترلاسه کولو د عمل د ازادي رادیو ټولو ژورنالیستانو خبرنګارانو ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې د ازادي رادیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادي رادیو نورې دغه جوایز ترلاسه کړي تر څو چې هغه خلک چې دایمي د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشاله وساتي. هر چا ته معلومه ده چې د ازادي رادیو یو جهاني او یو بی طرفه رادیو ده. بار بار یو زموږ غوښنه د اغاچینو د نړیوالو تر غوږو رسولي دي. باوجود د دې چې د ازادي رادیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل لکه محرم دورانی و عباد الله نانزی و سباون کاکړ بیا هم د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. زما د هغو کسانو څخه خواهش دا دي چې د ازادي رادیو هر ژورنالیست هر کارکوونکی دا زموږ د هېواد یو ملي سرمایه یو بی طرفه کشر یو مظلوم کشر دی. د افراطیته د کار نه اخلي د خیانته د کار نه اخلي د ازادي رادیو ژورنالیستانو ترې توهین نه کوي. څوک توهین ورته کوي دا خپله یو افراط دی. نو ستاسو دایمي همکار قاري پښتون السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خپل چټلایم مریض یم ستونزې لرم په دوړو کو پل جمع کو بل ته لوړم څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریش مې شپې شوې دغه نه بعد بیا سفارت ته مې غلو غار نه باندې شو. نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوي چوالو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام او کور سوای او شرب غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شیخ لو شي کني د افغانستان د سفارتونو د تنفتل کې یا دغه ستر لیارې نه د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوصي کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خدې نر په سرکو کې پروت دی. بل لیا بل چارانه ست دی انډیا او د نور یو په چي یو واس نګنلرو. نو بس تبو بربوت یو غار کې نو بس هیله دوی چې بس سینې پیغام ورسوي مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوسه چرډو په منځني سبا دوله شپږنه په ټول افغانستان کې وره.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کلی کې خلک باید د انتخاباتو د خپلوا کمیسون ملاتړ وکړي او لاغو پردیپالو سره چې د کمیسون د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي حساب وکړي. حمیده نظری لکلاته پر استولې سمس کلی کې په داسې حال کې چې طالبان په خپلو چارو کې د پاکستان د عوامرو اطاعت کوي طالبانو ته هر راز امتیاز ورکول بې معنی او د افغانستان په زیان ده. باوري لشکین څخه لیکي د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ د استادانو معاشونه د 3 میاشتې وشول چې ځنډېدلې دي او باید چارواکي دې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي د زندانیانو تبادله د افغانانو په خیر ده ولسمشر اشرف غنی باید دا کار ترسره کړي. اتل له زابل لیکي حکومت باید قاتل طالب بندیان اعدام کړي ځکه سوله د عدالت له پلي کېدو سره راځي نه د مجرمانو له خوشي کېدو سره. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکي د انتخاباتو د خپلواک مسون مشره د کاندیدانو د فشارونو له امله د ټاکنو نتیجې نشي اعلانولی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر استولې سمس کلی کلی دي امریکا طالبان غلطول چې د حقانی شبکې درې غړي کشته کیږي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکي باید انس حقانی خوشی شي ترڅو د سولې چانس زیات شي. عبیدالله پر استولې سمس کلی کې طالبانو ولی د انس حقانی او د دوو نورو چارواکو پر خوشی کېدو خوشحالي نه څرګنده. له دې معلومی شي چې دوی د بندیانو خوشی کېدو ته خوشاله نه دي او نه غواړي چې په افغانستان کې د پوینا سوله راشي. قاسم ځواک له هلمند لیکي په افغانستان کې د جنگ دوا لاملونه شته، یو وخت رسیدل او بل بیکاری. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخښل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. په خوست کې د وزیرستان پراته کډوال له حکومت مرستې غواړي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د شل اوورونو مسابقه لري. د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البراء شیشانی یې نیولی دی. او د روسیې عدلیې وزارت پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو د روسیې د برخې انټرنیټي پاڼه د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې داخله کړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کرکټ ټیم په روسیې کې څو پر لپسې لوبې له ویسټ انډیز بایلو دي. دا لوبې په لکنهو کې روانې دي او نن هم افغانستان یو شل اوره لوبه له ویسټ انډیز سره لري. دغو پر لپسې ماتو د کرکټ ځینو مینهوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهېږي. اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک په پیل کې وویل
د افغانستان په قربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې پنځوس ورځې لوبې ترسره شوې. دغه لوبو کې افغانستان کومه بریا نه درلودله او درې شل ورځې لوبې ترسره کېږي چې تر اوسه یوه شل ورځې ترسره شوې او دوه نورې پاتې دي، او له دې وروسته به یوه یوازنۍ ټسټ لوبه ترسره کېږي چې دغه لومړۍ شل ورځې لوبه کې هم ویسټ انډیز بریا خپله کړله. تاسو بهتره معلومات شته ده چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبو ته وګورو، افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې او همدا و چې ویش وکولې د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه یې په دې وروستیو کې هېواد ته راوړي دي. له خپلو ټولو هېوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بله، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف ګټي خامخا، یو څوک به ګټي یو څوک به بایلي، لکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه وشوي. په نړیوال جام کې نه لوبې پر لپسې و بایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبې پر لپسې و بایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوې وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله ده چې په ډېره کمه موده کې ډېر ستر هېوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هېوادوال د خپل لوبډلې نه ډېر توقعات لري او ډېرې هیلې لري. نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان کرکټ ادارې کوښښ کوي چې د خپلو هېوادوالو توقعاتو او غوښتنو ته پام وکړي او د هغې په مطابق باندې مخه ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ هیله او غوښتنه هم همدا ده چې خپلو هېوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو دا ویل ده چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبیږي او همدا یې مخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګې ووایم، د بیلګې په توګه زه د خپل هېوادوالو دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې، ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پله پسې ماتې ورکړې وه. په پنځمه لوبه کې هم زیمبابوي له مات سره مخامخ و، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې د هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو ان شاء الله چې په راتلونکي کې به افغان لوبډله وکولی شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو شلو وره مسابقه کې د افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او زکه شل واره مسابقه وبایلله؟ د ډیرو په باور د افغانستان د قوت دقدام د شل واره مسابقه دي.
تاسو خټه کې اشاره وکړه کومه لوبه چې تر سره شو په دې لوبه کې افغان تو پچاونکو ډیر هڅه وکړه چې ویسټ انډیز ټریننګ بشي او غټ هدف ته ورسیږي. خو اخوا ته چې ګورو ویسټ انډیز هم د شل اوریزو لوبو یو پیاوړی لوبډله ده. د او ویسټ انډیز ته وړه لوبډله نه ده، ضعیفه لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتې به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کېږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډېرو سترو هېوادونو سره، د غټو هېوادونو سره به لوبې کوي، نو خامخا به کوښښ به کېږي چې افغانستان خپلې لوبې وګټي. خو چې غټو لوبډلو سره د سترو لوبډلو سره مخامخ کېږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا چې جمعې را روان دی، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډول سونتو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کوم ستونزې جوړولی شي، او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
مختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سونتوکو ګرمې کړي چې دوی ته یې تاوان هم نه رسیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي، نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي. هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري، کولای شي چې سونتوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي. خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمی کې د سونتو کې نشي اخیستلی، نو دوی د خپلو خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو، پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي، چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمی کې پلاستیکونه سوځوي.
نو هیڅ موږ نه لرو دغه پلاستیکونه، دا شان ټولو کاغذونه، دا ټولو چې ژمی د پاره سوځو، بل څه لرو نه ځي. مجبورې له مجبوریت دا کار کوي، مجبور نه ولی وکړه جنگلوی له دغه راټولو ځتی سزو زمید پټروي. هر څه په مخ را سره لبلونه، پلاستیکونه، کاغذونه را سره، او زړې چپلې کې دام پیدا سره وي، زړه کالي داخله راوړي غم سزو. لرګي ته وس نه راځي، من په 100 روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو. کله کرایه ورکو 5000، ماشم له موټر له کرایې سره 1000 روپۍ. بچان ول نه مریضه ځو څنګه ټخای کی سول پکی به سترګوي وشکې کی څو کو مجبور یم ډیر تد لږم نه ډیر تد ټوچکا کی دا دود مو جوړوي دا مو جوړ نو مش څو کو.
بل خوا د کابل ښار اوسیدونکي درویش کلنه شګوفه حمله د موضوع شکایت کوي او وایي چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسم توکو څخه استفاده کوي. آن د دوی د کور هوای هم ککړ کړي او ډېر ستونزې ورته پیدا کړي دي.
موږ بلاکو کې ژوند کوو، درې منزل کم کور ده، او د موږ د اول منزل سایګان بخارۍ دي چې موږ یې او دوی د بخارۍ کې نه پوهیږم د لرګیو پر علاوه د پلاستیک بوټ همداسې کوم شیان استفاده کوي، ځکه چې ډېر خراب دود لري. او دا دود موږ سیګانې تور کړي دا پاس کورونه چې دي اول منزل نه تر پنځم منزله پورې ګاونډیان ټول په تکلیف دي ترېنه. یو زموږ بلاکونه دودکاش هم نه لري، دوی د اورسې نه دودکاش راوستلی او څو دفعې وکیل ورغی ورته وویل چې دا خلک په تکلیف دي، یا لرګي وسوځوي یا دا ایسته کوي. ویل چې موږ دونه وس توان نه لرو، یخ زموږ همدین استفاده کوو، او ټول دا محیط هم خراب کړی، فضا هم خرابه کړې.
د کابل د چار اسیا پولیس والی اوسیدونکي موسی مبارز بیا دولت ګرم بولي او وایي چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا په ټیټه بیه ګاز یا د نورو سون توکو زمینه برابره کړي، نو خلک به پلاستیک نه سوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي.
دلته خو اصلي لامل دو کارو سی د حکومت نه، مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمیره رسیږي د ګاز بیه جګیږي، د برق بیه جګیږي، نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي، جامعې ته ضرر ورسي. ولې هغه ارزانه نور هیڅ بله کومه لار نشته. په دې ځای مثلا که ګاز په اوړي کې مونږ باید که څلوېښت روپۍ که زمه چیرې را رسېږي اتیا روپۍ یا مثلا شپېته روپۍ اویا روپۍ، نو د خلکو وسه دې ته نهسي ګاز نه استفاده وکړي. نو حکومت ته دا په کار دی چې نمغه کوم نرخونه سي مثلا په اوړي کې دي هغه په زمي کې مې نمغه نرخونه تعین کړي، له هغه نه باید څوک جګ خرید و فروش وکړي، که د ګازو وي که د لرګیو، دغه فرصتونه باید حکومت برابر کړي خلکو ته. مثلا په اوړي کې مونږ برق زمي کې نه وي، نو مجبورې خلک سي مثلا بخارۍ نه چوبي بخارۍ نه داسې مواد سوخت مواد کې سوځي چې محیط زیست ته ضرر ورسي.
همدارنګه په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېره پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې په ژمي کې د سالمو سون توکو څخه ګټه پورته کړي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسېدونکی عزت الله وایي:
ما د اوس مهال دپاره لرګي اخیستی دي او همیشه لرګي سوځوم، او بیا ځان سره مې چې لاشی او خروار واله بیا بروسته څه نور والی نور نو دې د خاطر لرګي سوځوم چې زموږ همسایګان موږ سره په تکلیف نه شي. نل خو دې دودرو دی او هغه دودرو داسې نه چې مونږ د همسایګانو کور خواته وي که هغه پاس ته یوه خواته، او بل لګونه داره چې مونږ داسې یو څه استفاده نه کوو چې هغه داسې ډېر غلیز او غوړ لوګیا پورته کړي چې هغه د همسایګانو په نقص باندې تمام شي. دې برخه کې ډېر فکر کوو، نه غواړو چې مونږ همسایګان په تکلیف شي، نور هېوادوال یا د مونږ دا کار وکړو چې هوا ککړه کړو نور خلکو ته زیان ورسوي، دا کار به هېڅکله ونه.
د زابل ولایت اوسېدونکی راحت الله قیام بیا پر شتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسېدلو باید د بې وزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سون توکي وسوځوي، چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي.
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي، لکه سندلې ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي. او په دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران چې د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سون توکي چې په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک د مشکلات سره مخ نسی. بل مهمه خبره دا ده زما پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دغه شپه ورځو کې د غریب نیازمنو کورنوي سره کومک وکړي، دی زکاتونه ورکړي، هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل که نور څه نه یا د سون توکي واخلي او د یو جامپر ورته واخلي او توشک ورته یوسي یو توس ورته یوسي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ وایي د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مرۍ، سترګو، پوزې، غوږونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډېره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کله سون توکي غیر معیاري وي څه چې تولیدي کاربن ډای اکساید او کاربن مونو اکساید چې دواړه مضر مواد دي، هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کېدای شي اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي، او زمینه چې کله حساسیت منځته راشي هماغه ساحه تخریبي چې کله ساحه تخریب شوه زمینه مساعده چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي، او زمینه مساعده چې نمونیاګان یا سینه بغل دو شیان تخریبات منځته راغلي، انتانات پکې اضافه شول، زمینه مساعده سرطانات ته.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
محمدارون رحیمی هم د لوګر ولایت ډیر زیان لري، د اسوځولو د لاړو نه، د ټایرو نه، د پلاستیکي شان نه، د ډیر ښکار نه دی، باید نه ډډه وسي چې ځکه نورو خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي او مریضان نه به هم جلوګیری وسي، د دودو بخار به هم کم سي.
ایمل مینوم دی، د ننګرهار اوسېدونکی یم، چل ستون کې مې کور دی. ښه کارخونه ده خو مجبورې نه هر سړی دغه کوي، که اوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړ او لرګي مونږ ته ورسېږي نو مونږ څه په زوره خپل ماشومان مریض کو دغه کو.
زما نوم مینه ده، د کابل ښار یو اوسېدونکی یم. داسې مواد چې
محیط اوس منگا دا ہوا ککڑ نی کی اس کدا ڈیر ڈیر نال کوئی لامل کرسی اس منگ کی یاد والو کی او ڈیر ستن زرمان تکوی
قدر منو اوریدونکو اوس د خبرونی د موضوع پاړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل ستاره امینی صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
موره چپلق می زړی شی ودی کا صفات کیا چا
و استرګه دی و زغه بوجی چې می خیا غم دې څه دې پاره یخی دی لاړه شغه بوجی کې واچوا
والی موره
وای والی موره دا ټول دوبه می دغه پلاستیکونه دا چپلق زړه بوتونه ټوله ول دا څلور پنځه بوجی می دکې کړ دا زما نه ویني رنده ی
خدا زړی شی ودی
خوجه زړی ی خو بخاری کې سو زوما
چیرې زرغونی خوري فکر کی اس
او خدای دې راواله رازه رازه خورې ستړي مشي
سلام علیکم
جوړه
یې
ورور
سره
ته ستړي مشي خورې
ساج دې شه جوړه
شکر دې تا خال دا شکر په خیر
ور دې په نس
ورور څنګه یې خې
شکر فضل خدای تاسو خې کور کراري دا
اواز دین بیرون تراتره مالات من په کور کې خبرې دې کولې وامه ولې دلې
خورې څه وکم دغه سرای مې لیک پاک
شه نو د کور کارونه دې خامه خګټول او زختې وسره
خوره دغه جلی مګګ وېستل زړې چپلقې کثافاتو کې اچولې په باندې مو ورسره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅې کړې به مې خوري
وی وروره غدونه پیسې نه کیږي چې زه خرڅې کوم ولې دا ژمې نه ګوري
څه پکې په ژمې کې
خوري هغه بوجیانو ته ګوره یو دوا درې دانې مې ډکه کړې دي دغه بیا ژمې په بخاری کې سوځوم
وی زرغونی جانې څه درته وایم ما مم دا کارونه کول دا دی عالم ګوره چې اوس دوا قدم لار نسم تللای نه پس څنګه راولې دا خو دود لږه دوده بد دود دی
خوري یو خو تاسو ته zarar دی بل گاونډیانو ته zarar دی بل ټول چا پیریال ته zarar دی دا خو بد بوی لري غازا دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دینه تولیدي
وی ورور نو څنګه کما خوشمه دا ام بز پیتاو دا ما ماشما
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شد یادی اخشی می کار کوی او چه معاش لری شکر دی دکان که لری یادی او کشنی دکان نو مجرد کری دی نو نیسه در جیم خط اختره مکه و دا کار ما وکی چپلکی می طولوال یا پرستیکی دا طول شان می طولوال پا بخاری که می چول دادی داغ آلتر آلتر دلیم اوز نپستنگی دا نپستنگی دا چه تداوی می نکیش
و خوری داغ طول وادوالو تا نقص کهی ولی تا تلویزون نگوری دا دولت چمره اعلانونه کهی دا تلویزونه چمره اعلانونه کهی چه داغ مسوازه دود کهی دا نقص کهی تاوان کهی
دوونه بعد دود لری چ بی خبر
ا دود خو زم خبره میوا ورځ بعد به بخاری تکوم
تکول څه کې نقص وګوره بلا ور پسې تکول و خوري دې ته میم دا خبره کوله چې مس وزو دغه مس وزو چاته وای زب چې مازیګر راغلم وخت به سوزولی و اخر دغه حال دی ولې دغه څه کوي تو خو خیر ما شومان دی په غوی ډیر در تاثیر کی خوی بخوده نکنه رو غشی
چه وایم رو رزا خوی هر کال سوازوام
خیر هر کال چه سوازوال خو خبره بنوی اوز خو خبرش یو سوک چه راغه آقا ده بوجه که تیاریخی خرچه که وربانی پا ماغا پیسوی لرگی و